درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی د زلمی خلیزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. زلمی خلیزاد چې کابل ته په سفر تللی ټاکل شوی دا چې دوه یې ته به ولاړ شي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې درې اروپایي هیوادونو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکونکو څخه چې دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ایم ایس جاپاني موسسې د مشر تیتسو ناکامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولیږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او په فرانسه کې سلګونو کسانو د کاري احتساب کړی دی. بشپړه خبرونه. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ایم ایس جاپاني موسسې د مشر تیتسو ناکامورا پر ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولیږي. یو شمیر مدني فعالان په همدې هدف پرون ماښام په جلال آباد ښار کې راټول شول. د ویر په دې محفل کې د علي شاده په نوم یو مدني فعال داسې وویل:
سخت زیات خوشنی شوی، سخت په ودردیدلو. ناکامورا زموږ ویاړو دینو د کولر پسین باندې ډیر بندونه را جوړ کړي وو. پلان یې دا و چې دلته د برق یو ډیم جوړ کړي او د دغه هیواد جوړېدو دښمنانو پرې نه ښودلو.
د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly
believe that موږ منیو چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو، ځکه چې موږ په دې جوړ باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو شلار ده، تر څو طالبان پوسه چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنې وبرز برسته تر دې ده چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او یاوس هم یو څو بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې ملیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې احتساب کړی، په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوي دي. دا کاري احتساب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. په ټوله فرانسه کې ترانسپورت پر خپل وخت نه دی، پروازونه او د ریلونو سرویسونه لغوه شوي دي. د پاریس مترو هم ځنډول شوی ده. د ښوونځیو، روغتونو او نورو تاسیساتو کارکوونکو په دې احتساب کې ګډون کړی. دا په فرانسه کې تر ټولو پراخ کاری احتساب ګڼل کیږي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې د دوغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې یې د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی، ویل سوي چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال په د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه سوې و چې د دغه توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوای ایالت کې د امریکایي پلی سمندري ځواکونو یوه اډه پرون ورسته له هغې محاصره او په هغه وخت په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیری په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه ملکی کارکونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربر اډه کې دغه درې تنه په ډزو ویشتې او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه او د ټپي سوي په اړه یې وویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیايي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښې وروسته پکښې اضطراري حالت لیرې سوی، د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې مخ پر مخ وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره جلا جلا لیدنې کړې دي، د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وایي
مذاکراتو پړاوونه دی او ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او امریکا.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه او همدارنګه کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خونو د سولې او ژغورنې د شورا له مشر ګل رحمان قاضي سره مرکه هم لرو. دا په موري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ د وروستیو انتخاباتي لانجو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته وربللې دي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د دغې ناستې په علنیتوب ټینګار کوي. د دې ډلې ویان ښاغلی خوځون
المجتمع دا چې ری کورنی او بهرنی څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون
په دې اړه به هم ریپورت واورو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو بیا په هاکي د جرمونو نړیوالې محکمې هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لوري د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو ادعا وڅېړي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. درې اروپایي هیوادونو چې د ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی او ورته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه ښودلې. کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم مهیروي. تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږی دوستانو. د ازادۍ رادیو دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه 12.9 او همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل شي. د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. د دې وزارت یو ویان د ازادي رډیو ته ویلي چې د دې ناستې په پیل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي زلمی خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلی، خو د افغان مذاکره کوونکو ټیم په جوړېدا ټینګار کوي. ارګ بیا وایي چې د امریکا او افغان حکومت د توافق په اساس د سولې د خبرو محوریت په د افغان حکومت په لاس کې وي. رحمت الله افغان او له کابل نور جزئیات.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوی چې ل افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استادې پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي په راکمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیر شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال کڅ هم د افغان ملی مذاکره کوونکو پلاوی په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکراتو پړاوونه دي ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت وکړه کړی ده شي محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې ده د افغانستان د حکومت.
بل خو زلمی خلیلزاد له افغان اجرایی رئیس او د سولې عالی شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکو ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړي.
دا د هول چې موږ د شانو کې توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې به سره خبره کوو. هغه خبره د دې چې دا خپله معلومه ده چې ټول خبرې چې موږ ورته رسیدلې دي په همدغه موضوع کې خبره کوي. نو دې په راغلي دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په تیر سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې دولس تنه د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووژل سول.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف چې البته کابل ته تللی د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. اخواته افغان څېړونکي وایي د زلمی خلیلزاد له سفرونو سره تل د سولې هیلې تړلې وي او دوی هیله مند دي چې په دې پړاو کې به وتوانېږي د سولې یوې هوکړې یا لږ تر لږه یو جوړجاړې ته نږدې شي. د سیاسي چارو کارپوه او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګلرحمن قاضي د سولې لپاره د مذاکره کوونکي افغان شموله ملي هیئت په جوړولو ټینګار کوي. له ګلرحمن قاضي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه ترې پوښتنه کړې.
د خلیلزاد راتګ هر وخت افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواری لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري. خو امیدواری شته او حمایت هم شته په قاطع شکل باندې موږ امیدواری چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شموله پلاوی په جوړیدو ټینګار کوي. بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دا اړه څه نظر لرئ؟
دا بهتر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت چې موږ وایو چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملی اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي د یوې برخې نه وي چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو دپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتش کېږي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي راکمولو همدارنګه د اوربند په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا څه انعطاف پذیري ولري د دې ناکامو تجربو چې په افغانستان کې ترسره شوي هم به طالبانو لري، هم به نورې خواوې چې په جنګ کې دخیل دي، اوس به د ناکامو تجربو نه د دې سولې دپاره مثبت استفاده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که در راته ووایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده؟
دا خو فار مذاکراتو کې حتمی ده چې یو څه پیشرتونه وي، او اوربان هم دغه دی چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده، او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دا یو دی باندې دغه کوي چې باید پس د امضا د موافقت نامې نه ورباندې شي، بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده. اصلي هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته.
د افغانستان د سیاسي چارو شنون کې ګل رحمان قاضي و چې تاسو سره د افغانستان د سولې پر بهیر او کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پر موضوع مرکه اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ د وروستیو انتخاباتي لانجو د حل په هدف پر ټاکنو د څار بنسټونه، انتخاباتي ډلې او سیاسي ګوندونه یوې غونډې ته وربللي. دا کمیسیون وایي تمه کیږي چې دغه غونډه وکړی شي د انتخاباتي جنجالونو لپاره هوارې راوباسي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډله د دغې ناستې په علنیتوب ټینګار کوي. لا کابل څخه زما همکاره فیروزه عزیزی نور تفصیل درکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو، څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسیون یو ویان علي افتخاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسیون د میزان د شپږمې نیټې یعنی ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي.
په هغه څه چې لا هم هغوی ټاکنیزې ډلې ناسمې پوهاوی لري چې ګوند د قانون خلاف کار کوي، په داسې حال کې چې د کمیسیون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي، په جزئیاتو به پرې بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم په ګډون ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله تر دې دمه کمیسیون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 3000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومیټریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې نه وړاندې نشي کولای د باطلې دوه په اړه یې پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ ناسته باید علني وي. د دغې ټاکنیزې ډلې بیان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبریالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
زموږ تمه دا ده که چیرې کورني او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسیون دوی ووسی او د رسنیو په وجود کې کوم کمیسیون که دې ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو له لارې او د قانون له مخې حل شي، حل ډېر اسانه دی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یک شنبې د ورځې علني ناسته کې د خبریالانو او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغې شورا ویان نثار احمد نثار ازادي راډیو ته وویل دا ناسته به هغه وخت وکړی شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنواړي په اړه ډاډمن کړي. بلخوا د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیزې ډله سره له دې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي، خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه باید د سولې علي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې جوړې کړي. د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي.
خو بس که کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدا صحبت کنه
و ښه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نوماندانو سره خبرې وکړي او رضایت تر لاسه کړي. خو کمیسون دیو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسون د سولې عالی شورا نه ده. کمیسون خپلواک دی او باید د قوانینو پر اساس مخته ولاړ شي او ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
د ولسمشۍ ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوو میاشتو په تیریدو ان نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو وروسته اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د افغانستان په تړاو خو له بهر نه یو موضوع د امریکا متحده ایالات وس هم په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د حق اقدام په وړاندې مخالفت څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د خکیلو اړخونو لخوا د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړاوي د عاوی څېړي. په 13 اپریل میاشت کې د محکمې د دا ډول وی څېړنې د رسمي پیلېدو غوښتنه رد کړې وه چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم هرکلی کړی و. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل لري.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې پخوا یې رد کړې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وکیل پرون په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د داو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. ج سیکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor here on US interests. No question about that.
په دې کې شک نشته چې د څارنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نخښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سیکلو دغه څرګندونې پرون په حق کې خبرلان ته وروسته تر دې وکړه چې دې محکمې پرون په خپلې هغې مخکینۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سی په 13 اپریل میاشت کې په مخکینۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې بن سودا ویلي چې د لومړنیو څېړنو لمخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنۍ څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوي چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سی آی ای هم تورن شوی چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د سی آی ای په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پیلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانونه پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنگي جرمونو ډلې زو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالات غړی نه دی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درې اروپایي هیوادونه چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي هیوادونه په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په 19 په دې اړه ملګری ملتونه خبرې وکړي چې آیا ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی که نه. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 میلادي کال اتومي تړون لاسلیک کړی دی او تر اوسه د تړون تشمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه اروپایي هیوادونو په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې ټاکل شوې ده د روانې میلادي میاشتې په 19 په دې اړه خبرې وکړي چې آیا ایران د اتمي تړون په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی او کنه. فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه ښکاره کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اتمي سروکو د لېږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک چې د دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته استولې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل شوی راغلی چې د ایران د اټومي سروکو لېږدونکي بالاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 میلادي کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک چې له تهران غوښتنه شوې وه چې د دغه سې توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنکړي. فرانسه، جرمنی او بریتانیا چې دغه لیک یې د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولی هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیې او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ایران دغه اتومي تړون لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې په ځانګړي ډول د پیاوړي کیدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه نو ښودل شوې. په دغه ازموینې شوې توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې چې له تخنیکي پلوه کولی شي اتومي وسله ولېږدوي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام قانوني دی او هغه له اتومي وسلو سره تړاو نه لري. خو د ایران دغه دریز نه یوازې دا چې د امریکا اندېښنې نه دي لري کړي، بلکې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم په دې وروستیو کې په دې تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ایران د اتمی پروګرام په تړاو فعالیتونه هم یو عمده دلیل و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په می میاشت کې د ایران له اتمی تړونه ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. واشنگتن له هغې راهیسې تهران تورن کړی چې د اتمی وسلې لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي. هغه ادعا چې تهران یې ردوي.
ستاسو له پیغامونو
سمم نروګر ولایت څخه د مالولین ماش نه ورکول کیږي. دا ولې درې زره مایبین پاتې دي؟ لاول خو والی صاحب کتابونه د مرکز مرلا کړي، کارونه خلاص اوس بانک چې ورشو پیسې نشته، چې دفتر ته ورشو پیسې خلاص شوي دي. دی وایي سکالی وایي تاسو ماشونه وسول وایي نشته پیسې، ولې د غام نه خوړل کیږي؟ باید دا مسؤولین د غام وخوري کنه، دا بس خود نه کیږي کنه. دا باید موږ غام وخوري، دا غام موږ ماشونه باید راکړل شي. موږ څوک موږ د کار بار د روزګار مونږ نه د ماستر کې کار نه کوي، همداسې نور ما یې دین دي د زمي کې لکومه کې دا پیسې.
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسدآباد نه زده را دو د پیغامګر خبرونه د خپل پیغام پرې دمه. دا چې د کونړ ولایت کې په ډیر مقدار سره د شهیدانو او د معلولونو کورنۍ به دغه د اتنویم کال د ماش نه به برخه پاتې شول، نو هر څړی یو بچی لرو هغه د وطن په دفاع کې یا شهید شو یا معلول شو، نو ته نمره ځمکه ورکل کیږي، نو ته خپل معاش په خپل وخت سره ورکل کیږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ د کونړ د شهیدانو د معلولینو سره چې مرکزي دولت د مور مهرې چلند کوي. از برای خدا دا خو غریب خلک دی، چیرته لاړ شي څه وکړي؟ نو زما د دولت څخه هیله او ارزو ده چې د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو ژر تر ژره غم وخوري او دغه کم په کسان چې د حقه حقوقو نه پاتې دي دغه ته باید ور ورسیږي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نبینه.
رحمت الله به ولایت مشکل مرکز شګل سره په تماس کې یم. نو ولایت مشکل بیا بشات ته موږ دا وخت مشکل دی خو به شي شپې د کورو سره تر ځای ځان بیا وتره لکیږي او دا راته څه دی په شهر کې چې شهر سي د کې دوه سره په ځواب دي غلا دي په شهر کې په نن دا زبې د یو څه په کوم نشه کې سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو وس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی ملالې بشیر دراوري.
نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام اس جاپاني موسسې د مشر تتسو ناکامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولېږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسیدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیټر پروګل سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې میلیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې اعتصاب کړی، په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوي دي. دا کاري اعتصاب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړاونه ده پراختیا ورکړې ده.
دوستان زموږ غلازادي رادیو ناوړي وسم خاطر پردیس لڅو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورزنه هنداره.
د لوګر د اتحاد فوټبال لوبډله د سویل ختیځ زون سیالیو اتله شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنوي برخې مسول شمس امینینن ازادي رادیو ته وویل چې د لوګر د اتحاد لوبډله په دې اتلوالۍ سره د هیواد فوټبال د اتلوالۍ جام سیالیو ته لارو منده. د یو بل خبر له مخې د شهید سید جان پوهنتون فوټبال لوبډله په کندوز ولایت کې د سولې او دوستۍ جام وګټه. د کندوز ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست سره په همکارۍ شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې او دوستۍ په عنوان د فوټبال جام سیالي برابرې کړې وي چې د شهید سید جان تون د لوبډله په تلوالۍ سره پای ته ورسېدی. په دې سیالۍ کې د چاردرې ولسوالۍ لوبډله دویمه او د اخلاق په نوم جامې هم وګټه. ټاکل شوی سبا په هرات ولایت کې د جیجستو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د فني او مسلکي برخې مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل د غلوبې چې د څوارلس کلبونو ترمنځ ترسره کیږي یو سلس لوبغاړي پکې ګډون لري او د یوې ورځې په جریان کې به ترسره شي. د ښاغلي ضیا په خبره د دې لوبو هدف د هرات ولایت د جیجستو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او پرتګال به د والیبال د چیلنجر کپ سیالیو کوربتوب وکړي. د والیبال نړیوال فدراسیون د دې خبر په خپرولو سره وایي چې دغه سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې په پرتګال کې پیل شي. د والیبال نړیوال فدراسیون دغه شان وایي دغه سیالۍ د می له درې متر اووه منیټې پورې د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې اتل لوبډله به د ملتونو نړیوال جام لیګ ته لار ومومي. په 2019 میلادي کال کې د ترکیې، کیوبا، سلوانیا، چیلي او بلاروس لوبډلو د لوبلینا هیواد په کوربتوب په خپلو کې سیالي وکړي چې سلوانیا د دې سیالیو اتله لوبډله شوه.
دوستانو سم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. کندهار کې د کلیوالي سند د پیاوړتیا درې ورځنی نندارتون پیل شو چې تر پرون ورځې پورې دوام ورکړ. صادق رښتینی دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا ریپورټ راستولې.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته د راوړل شو لاسي توکو ځانګړتیاوي بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې دغه ستر نندارتون پرانیستل کیږي. دغه درې ورځنۍ نندارتون د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ سوی. د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسول رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ سي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستي دي څنګه کولای شو د کلیو تولیدات په شاته راوړو او د وردی لپاره معرفت پیدا کړو چې دوی پیژندل سره وکړي. دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان، نیمروز، فاریاب څخه خلک دلته راوستلي دي چې دوی خپل کوسي چې مثلا دلته کوم تقاضا وسته او څرنګه د کندهار تولیدات دي غیر خواته یوسو. نو موږ اول زموږ سیاح فوکس پر دا باندې دي چې خپل په داخل کې داخلي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دا دی چې موږ خره په خارج ته لاړ شو، بهر ته لاړ شو، خپله به د هغې د خیره چې موږ په چلي کې په پاکستان کې کې دې لپاره دغه ماشګاوی جوړ کړو. خو اول د خیره اقرار قرار باندې غواړو چې د تولیدات معیاري کو، سټانډرډ کو، په نړیوال معیار باندې برابر کو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه دغه ولایت راغلي، دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ دی په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له دې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې ډېر زموږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي، ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو. د حکومت سمدا ارزوده چې دې زموږ د پاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د زموږ شان موږ تخپل تولیدات پکښ خرڅ کو. موږ ناس د نندارتونو ته ګورو چې و د نندارتون سي زموږ شان بخرسي او نندارتون بیرته موږ ته بیرته داسې ګټه نه کوي چې دین اعلانات نکي خپاره. داسې نندارتونونه بیا معنا دي چې اعلانات نه پکښ کی او یو دعوت نه پکښ کی.
نندارتونونه په مجموعه کې مهم دیر مفید دی، خلکو ته مابینز ادرس دی، لینک دی، روابط دی او د تجاربو شریکول دی. نړۍ ټوله د تجاربو پر بنا باندې پر اساس باندې یو بل دغه ترقي او دغه پرمختګ ته ولاړ
دی. افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یو وه مولور تا دا ګیلاس باندې لیدې وای نه ما ما ونه لیدې سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړي چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني، صحیح تحصیل کولی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونیم شي کې دارې تورېږي، د سترګې د غوټه کې دارې تورېږي، چې کله یې مریتار نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شی نه شي ځیر کوله، چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ وخلي جوړي ډېره او ښه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو ورونو هم ځینې نظر کم دی، ځینې یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داس بل نه من حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او هم دی نه.
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولې وه.
اوس عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښې شوي؟
کوم دلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخینه لیدو اوس تقریبا ډیر اندازه ویني لګا نوی
د څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نوی
دا ډیر په تکلیف به کی چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا فلاسون باندې انداسې پټي
درد کوي بریخي څنګه
و انداسې اوخ کی تریز
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمن کېدلی شي نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي
زما یو لور وایي ورسې ویل مورې سترګې مې خوږیږي زه یو ډېره وړه کې ستن نرمه چې هغه د مری ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم لور د تا سترګې چې درد کې زه وکړم چې د تا سترګې څه مشکل لري آیا د دید مشکل لري کله چې زما لور دا ستن واخېسته مال دا تار پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري زما لور ویلې وایي مورې زه یې ګورم بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تلې دي انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کړه داسې مې سترګې ورته پټې کړې د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکور غوندې چې بیده شوه مور زما سکه خشوي ده نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم ولیکن زه تجربه لرم زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله بی یو ورځ سه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس یې په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه ما لور تا دا گیلاس ونه لیدی وای نه ما ونه لیده ما ورور تایلی ما لورور است تا دی لورور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ارتا واقستلی سترگی زعیف همی نیلیدلی البته دشپیل خواهی نیلیدل شه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تداوی شوله او اوز ارتا عینه که پستر بکردی چیز کل عینه که دستر بنا خپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری پیا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه دا چه دی خپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوزی طول مشکلات نید
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسولیت دی ځکه ماشوم په خپل د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
دولت د حقوق او سخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه وسو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو حتی په سفر کې د مبارک د بالخ لاندې به وو بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله ګرځي یو قران عظیم شان دویم خایسته طبیعت رواني او به شینوالی دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ او تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومان او د سترګو د تقوی او یاد معالجه سبب ګرځي هغه کار وکړو الحمدلله افغانستان طبیعت د سیدی چې موږ هر چیرې دا معمول تر رسیدلی شو هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري شنه منظرې ولري رواني او بوسي ګلان وسي کچیر خدای نه خواسته خدای نه خواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبيب څخه مراجعه وکړو او غده ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړې په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي لږه جملې نه دي سترګو پرابلمونه دي اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسای ولې ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي دوا توصیه کوي بعضی امراض شته بعضی داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري یا د یو دا برخه ده زموږ د محیط برخه ده چې بعضی والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته بعضی امراض پکې ډېر دي نصافت نه مراته کیږي تقریبا روزانه سلونه درې یو نیم سل مریضانه ماشومان مخترازی شفقانیت
چې سترګو مشکل لري
چې سترګو مشکل لري بل
بیا دوی تاسو سره ول تدوی کوي آیا دوی ته ټول ته عینکه ورکوي کپراتل عینکه نم علاج لري
دوه رقم اوس تدوی دی یو دی محافظتی عینکه لپاره موږ هغه دی یو دی تدوی لپاره عینکه په مجموع کې کچیر ته موږ ورکو محافظتی یو دی مار لپاره غوستل کیږي بل دی ګرد او خاک او مل بازي شواعد دي چې بازي ماشومان کمپیوټر سره کار لري په بازي مکتبو کې هغه ته ورکو او بل بخش دی تدوی بخشونه دي ماشومان اکثره وخت سردرد وی بس په کورو کې نه معلومیږي هغه ته خو سران دوا ورکوي پرستامول ورکا دا ورکا چې اصلي علت یا دي کمو دي دي یا ډیرو دي دي چې ماشومان اکثرا مشکل لري ته مکتب په وخت کې تخته او تسې نه معلومیږي یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وای چون دوی قدرت دي نه لري چې هغه ویني هغه خپل والدین ته مثال کوي نه چې موږ دا یا لیدای شو چون نه پیږه هغه ته د څه هغه ورکول شو نه دا بلان موږ ته چرازی یا اینه کې ورکو د لری لپاره یا د نزدې لپاره او یا د سردرد لپاره
کورنۍ څنګه په دې پیږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسي
اکثرا اصول په بعضی مملکو کې انداده شي فاميلي میډیسن لري هغه جوان په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي هغه معاینه کیږي هغه ګوري چې څه مشکل لري نو دلته په افغانستان کې معمولا هم نیمه والدین سواد نظر لکه هم دسی خاص اغل لري اقتصاد هم ډیر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي نو معمولا بعضی مشکلات شته مخکې له مکتب نه خپل ماشوم بعضی غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي له دولت له خوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي یعنی ټول ماشومان د سترګې له نظره باید وکتل شي وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري هغه بیا په معاینه کې معلومیږي پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم هغه اظهارېږي بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده کله چې سترګه کوږ شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه چون دغه وخت ډیر موږ ته زرو وخت ده تر وکلنوی پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې واخلو او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي
بلې که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي دا به څومره خطرناک کېدلی شي
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو هغه سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي صحیح زده کړه کوی نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسي مثلا نوک تیز شیانونه نور
سترګ دوه دانې دي دیس لکه غاخو غوندي دوه درش دانې نه دي چې یو بس بلې باغ پاتې شي شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي د دې والدین د غیر توجهینه بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي دغه شیان ته ډیر محافظت وي کله چې بیا کارو شي بیا دلته مور راضی جاړي بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري مجبور یې چې پیخمانه یې نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یې ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي
ډیره مننه ډاکټر صاحب
تاسو نه ډیره مننه
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولې تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي دا وا د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه خي چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې له بیوزله خلکو سره مرسته او همکاري باید په څه ډول وشي. هغوی چې غریبانو ته د مرستې ورکولو پر مهال عکسونه اخلي او بیا یې خپروي، خلک یې څنګه ارزوي او د مرستې کولو پر مهال کومو خبرو ته باید پام وشي؟ د کور کلی دا خپرونه چې مریم توخی جوړه کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم، د راپور او د عامو خلکو د نظرونو تر څنګ پکې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې را اوروي.
افغانستان غونې جنگ زپلې ټولنه کې چې د ډیرو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، داسې کسان هم پکې ژوند کوي چې د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو څخه هم برخمن نه دي. په ځانګړې توګه کله چې د یخنۍ موسم را رسیږي، دا خلک ډېرې مرستې ته اړتیا لري، خو ځینې کسان بیا په غریبانو خپلې مرستې پاسلوي. د مرستې کولو په مهال ناسمې خبرې کوي، عکسونه او ویډیوګانې اخلي او بیا یې خپروي، چې یو ډول بې وزلي کسان ځان او نورو ته کم راولي. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، خپله کیسه داسې راته کوي.
همداسې شوی، یوارې همداسې را سره کومک شوی و، نو د صحیح کومک هم نه و، خو ما سه خیر وسې کومک کړی و، خو بیا عکسونه یې واستل مانه او فیسبوک کې اچولی و، نو بیخي زه پښیمان شوم دغه کار نه. د خپل خپلوانه ته وایي والکه وایي دا څنګه حساب دی، وایي ته خو ډیر وضعیت د خراب و، هغه فیسبوکو کې موږ تا ولیدل. خپلوان خو ډیر راته ښه پیسې دي خواستل، ښه کومکونه دي واستل، او چې د رښتیا نه خبر نه و، خو هغه ډیر داسې ناچیزه کومک را سره وکړو. ډیر نا امیده کېږم، خو مجبور نه څنګه وکړو، ډیر ناامیده. خلک ډیر راته دا شرمېږي سړی چې داسې خلک ورته وایي ولاد ته ما ولیدل هغې کې، او دا سړی تا سره کومک کول. او په دې شه زه کومک قبلوم چې دا عکس مې وانخلي او هغه ونه کړي. زه م یو ځوان یم، خیر ده چې راباندې حالات راغلی، غریبي
په هر ټولنه کې چې د مرستې کولو روحیه وده کړې وي، هرومرو هغه ټولنه د ژوندانه په ټولو برخو کې په ډېره چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي. خو شته داسې کسان چې په ټولنه کې هر څه د شخصي ګټو په خاطر کوي، ځکه خو په خپلې مرستې هم دنیا خبروي. د میدان وردګو اوسیدونکی فاضل احمد په دې اړه وایي:
هغه مخکې نه مخکې هدف لري، هدف یې ټاکل شوی وي. هغه هدف کومک نه وي چې خلکو سره کومک وکړو، هغه بل هدف لري چې ځان یو هدف ته ورسوي. مثلا یا ځان کاندیدی وي، هغه دپاره غواړي ځان ته شهرت حاصل کا، یا په ټولنه کې غواړي چې ځان ته یو موقف حاصل کا. امکان لري، نور علتونه هم ولري. بعضې تجاران دي مثلا کومکونه کوي، غواړي چې د خپل تجارت مشهوره کا، خپل کاروبار ته هغه ورکا، وسعت ورکا، کمپنۍ مشهورې شي. هغه یوازینی علت یې همدا وي چې شهرت حاصل کړه ځان ته.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی جان بیا وایي: د نورو سره داسې مرسته چې په مقابل کې هیڅ ډول توقع ونه لرو، تر ټولو ښه احساس دی. که تاسې د یو چا سره د خپل توان مطابق مرسته وکړئ، نو فکر وکړئ چې څه به پېښ شي. په یاد ولرئ چې راتلونکي کې به تاسو سره ضرور په یو بڼه مرسته کیږي.
زه خپله چې چا سره که څومره د خپل وس په اندازه مې چا سره مرسته کړې ده، دا نمایشي حرکت ما نه دی کړی، بلکې ما په خپله د دغه سړی هم چې تشخیص کړی دی، که ښځې وي که سړی وي، دا مې تشخیص کړی دی. وروسته مې د مرسته ډېره پټه ورسره کړې ده. یو زکات خبره ده، زه چې زکات ورکوم، فطر ورکوم، د روژې دا علني ورکوم، مرسته چې کوم دا پټه ده. دا د خلکو د هغه دپاره نه ده چې زه مثلا څوک ما وګوري چې دا مرسته تا دغه سړي سره وکړله، د نمایش دپاره، د ځان ښودنې دپاره دا هغه نه.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی اسدالله کاکړ بیا وایي: مرستې په بیلابیلو ډولونو کیدای شي، چې په عمومي توګه د یو محتاج سړي د ژوندانه په معنوي یا مادي برخو پورې اړه ولري. په هر صورت، هر سړی چې د هر ډول مرستې توان ولري، باید هغه د بل محتاج سړي څخه ونه سپموي، او دا چې کومه مرسته په علني ډول وشي او کومه په پټه نوموړی زیاتوي.
مرستې په دوه ډوله باندې موږ تقسیموو. یو هغه مرستې دي چې دولت د خوا څخه کیږي، یا د خیریه موسسو، معتبرو موسسو د خوا څخه کیږي، یا د بین المللي ټولنې د خوا څخه کیږي. هغه که د مهاجرو دپاره یا د بېوزلو دپاره یا د داخلي بې ځایه سو دپاره، هغه چې په علني ډول وسي، دولت تر نظارت لاندې کې وسي او د خلکو په مازار کې ورته توضیح شي، هغه به ډېره شي، ځکه چې هم د فساد کچه په شکل راټیټیږي او هم خلکو ته معلومیږي چې په واقعیت هغه اندازه مرسته د خلکو ته ورسېده کیا. او یو قسم دا پنان د مرستې چې موږ وینو، یو څوک نه، یا 500 افغانۍ، یا 1000 افغانۍ، یو غریب یو ځای پیدا کړي، یا غشدي، یا سپینږری، یا ځوان، دا غسنونه به ډیر شکه مده فیسبوکي عکس اخی ورسره، دا هغه احترام او هغه عزت هم په ټولنه کې چې دا د مادي سره 500 روپۍ کومک وکړي، یا 1000 روپۍ کومک وکړي، دا نه خیر دی او نه دې ته کومک ویل کیږي. دا نه حق هغه د خپل فیسبوک لپاره دا کار کوي، دا شنه دی. دا
اسلام هم له بې وزلو سره په مرستې ډیر ټینګار کړی دی. داسې مرسته چې انساني کرامت ته کې صدمه و نرسېږي. دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی په دې اړه وایي،
اسلام د ایثار او د قربانۍ او بل ته په برتری په حق ورکولو دین ده. کومکونه په دوه قسمه دي، یو هغه کومک ده چې هغه علنی کیږي، هغه د فرایضو څخه عبارت ده. شریعت وایي چې زکات په ښکاره ورکوي، دې کریا نسته فرض ده تر څو پورې ستا د دې ورکړې نور هم عادت سي. کوم چې دا نفلی ورکړه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو داسې مال ورکوئ چې ستاسو ښی لاس ورکړو کې او چپ پې خبر نه سي. کوم چې نفلی صدقات دي په هغې کې پټوالی سروالی دا ډېر د مهماتو نه ده، ځکه چې که چېرته ښکاره سي خدای نه خسته داسې ونه سي چې د ریا طرف ته لاړ سي. په بل حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به ور په دریو کسانو لګېږي، یو به پکې هغه څوک مالداری چې د نوم دپاره مال ورکوي. لازم ده چې مالداره په غریبانو سره کومک وکوي. نو الله جل شانه وایي داسې کار مه کوئ چې تاسو ورکوونکو خلک ستا په ورکړه باندې تر څو پورې اذیت او تکلیف سي. دا د اسلام نظر ښه کار نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
زمانو فهیم احمد هوتک ده، د کابل ولایت د نهمې اوزی اوسیدونکی یم. څوک یو کومک کوي، یو خیرات کوي، یو چا سره صدقه کوي، نو دغه که په پټ لاس باندې وشي دا ډیره زیاته بهتره ده. نو په دې اساس باندې موږ و تاسو چې کله خیرات ورکوو، صدقه کوو، د خلکو سره همکاري کوو، تعاون کوو، په دې وخت کې باید موږ و تاسو داسې کار ونه کړو چې هغه خلکو ته نمایان نه کړو. نو بهتره ده دا چې په مخفي شکل باندې، په پټ شکل باندې.
محب الله احمد اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکی، دا باید علنی وشي. په دې چې غریب خلک ډیر دي، اوس نن سبا وشر زکات څوک نه ورکوي، دونه د دې لپاره هم باید علنی وشي چې خلک وګوري غریب دلته څونه دي، د هغې سره کومک وشي.
زه انور الحق، فراز ولایت ګلستان د ولسوالۍ. مرسته باید په پټه سره وشي، علنی نه، چې په دې کې بیا ریا راځي درته هم نه. داسې خلکو ته ځان ښیي چې مثلا زه خو داسې یو شخص یم، د ځان د خلکو سره مرستې کوم، څه شي کوم، څه شي کوم، هر هغه شی چې کوي هغه باید په پټه وکړي، خدای تعالی خو درته ووایم خبرېږي.
زاد الرحمن نومیګه مد لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان د ټول وری.
قدرمنو دوستانو، اوس د خبرونه د موضوع اړوند یوې تمثيلي ټوټې ته غوښ شي چې مریم توخی لیکلی او شفیقی لکنخیل، صادق سپینغار او نجیب الله سمیم پکې برخه اخیستې.
والک
توای موري
ته دلته راشه.
دا راغلم توای موري
ته دا ټلیفون راو بس زوی دی، ما یو خه عکس دې غړو دې وړو سره واخله.
خو درګه چې دې عکس واخلم لګ دی خو درګه دا وړو پیپ لګ زره دی خو درګه دا وړو بوجي پکې راسي ته و درګه
دا خت زوی
بس بس به خې سیدا دا غسه
ګور زوی می دا به بیا څورته وای او فیسبوک کې به واچای چې ټول خلګي وګوري.
بالکل سیدا مور فیسبوک کې خو اتمانا چوما.
تو ګوره دروازه کې لکه چې څوک دی.
څوک یې؟
زه هم خلاصه کړه دروازه.
وای دا خو ماما ده. بخیر راغلی ماما، ستړی مشې؟
ژونده اوسې خورین خی جوړ خیریت دی.
ستړی مسې وروره.
خیر یوسې خوري،
څومره دې ناوخته کو دونه انتظار می درته ویوس.
او خوري لار بنده و ما څه کړی وې؟ اغه زنه اوسم پیاده راغله.
زه ښه شو چې په خیر راو رسیدی.
دا څه شی دی؟ دا وړه وړی نام خدا خدیجه می ساده ما خستید.
نه وروره، دا د خوري پیسې را لګلې وې چې دا غریب او خلکو سره مرسته وکړي.
خا دا خوري ښه کار کړی دی.
نو ځکه می ته راو غوښتي چې دالک باندې اعتبار نه لرم، خدای سي دا څه رقم عکسونه واخلي. دغه کومک چې کو ته به می عکسونه واخلي بیا به فیسبوک کې واچو.
ولې نو د عکسونو څه ضرورت دی چې اخلي؟ خو خیرات دی ورکه خلکو ته.
وی وروره پریده چې دوست و دخمن خو می خبر سی.
او خوری دا ته څه کوي؟ خیرات خلک پټ ورکوي. خیرات چې څوک وی چاته نه وی چې زه خیرات کوم تا وخت دا راغوخته موبایل دی او زه در راغوختم چې عکسونه دی دا واخله ډیره بده خبره ده
وروره ولی بده خبری دا د لیور کور مې نه ویني چې د دغه زړه و چوي د دم زوی خارج کې دا یو غیران چاته نه ورکوي
نو چې نه ورکوي نه ورکوي خپل کار دی خیرات د خدای د رضا لپاره کوي که د عکسو لپاره
نه د خدای د رضا لپاره
چې د خدای د رضا لپاره کوي عکسونه پرېږده هغه څوک چې مستحق وي ګوره څوک چې غریب وي بېوسه وي هغه ته خیرات ورکه
وی وروره مال دا به فیسبوک کې واچوي که به خلک وګوري
نه خورې دې خبرې نه تېره شه داسې خبرې دي خلکو خبرې دي هر څوک چې دا کار کوي ښې نه کوي باید دا کار ونه کړي خیرات په پټه خوله ویشه چې هېڅوک در باندې پوه نه شي خدای خو هر څه ویني خیرات چې د خدای دپاره دی خدای باید وویني نه بندګان
و وروره مال دا عکسونه به خپاره سي په فیسبوک کې ډېر لایکونه به م واخلي خلک به م تشویق سي
ګوره خورې څوک چې د خدای د رضا دپاره یو کار کوي هغه یې کوي هغه تشویق ته ضرورت نه لري څوک چې مسلمان وي حتما خیرات کوي دې خبرو پسې مه ګرځه تېره شه دې خبرو نه والکه
څه وایې ماما
ډیلیټ کړه هغه عکسونه دې شخصي بده خبره ده
ښه صحیح ده داده ډیلیټوم
بس نو راځئ چې ویسو چې هر څوک ته پیژني غریب شي هماغو ته یې وسپارو
راځئ چې ځو
ای وروره زه څه وایم وزویه یو خو دغه د کوڅې په سر کې چې موچي ناسته یې همدې ته یې لږ ورکوي ډېر غریب ده
خو راځه خورې ته خپله راسره لاړه شه ته به م وي زه به م وم دا به م وي درې واړه به ویسو هغه کراچۍ راواخله
صحیح ده دا ده زه یې راخلم کراچۍ
ځه زوی مې ته کراچۍ راوړه ماما به دې در سره کومک سي
صحیح ده مورې دا ده لاړو
دا و د دې اونۍ د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاره